شپږ بجې شو د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجلې ته مو زنور یاسم نوري هرکلی کوم. په دې خبري مجله کې اورئ چې د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي په وروستیو کې افغان امنیتي ځواکونو ته د تلفاتو د زیاتوالي یو مهم علت دا دی چې د درې وړو امنیتي ارګانونو ترمنځ د استخباراتو د شریکولو په برخه کې لازمه همغږي نشته. دغه ورځ په افغانستان کې د خصوصي امنیتي کمپنیو په اړه د کورنیو چارو د وزارت د چارواکو د وروستیو څرګندونو له حاله مو خبرو. د ایران د اټومي لانجې د حل لارې په اړه مو هم د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د وروستیو څرګندونو په اړه راپورټ برابر کړی دی. دغه راز مخکې له دې چې د دې خپرونې بشپړه معرفي وکړم، خپرونه د افغانستان او نړۍ د ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. فریبا ظاهر ته به غوږ شو.
لومړی د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت یو وسم د بلاک واټر په نوم امنیتي کمپنۍ په بل نوم په افغانستان کې فعالیت کوي. د غزنی په اجرستان ولسوالۍ کې د طالبانو لخوا نومول شوی ولسوال شپږ ملګرو سره ونیول سو. او د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي چې که پر دوی بندیزونه لیرې نه سي نو اټومي موافقه به لاسلیک نه کړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي اوس هم د بلاک واټر په نوم امنیتي کمپنۍ په بل نوم په افغانستان کې فعالیت کوي. اوس د دغې کمپنۍ نوم اکاډمي ده چې په ځینو سفارتونو کې کار کوي. د کورنیو چارو د وزارت یو ویاند ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال شل امنیتي کمپنۍ په افغانستان کې د ډیپلوماتیکو ادارو د امنیت ساتلو په برخه کې فعالیت لري. په 2010 میلادي کال کې د افغانستان پخوانی حکومت د دغو ټولو کمپنیو په منحل کېدو ټینګار کاوه. هغه مهال بلاک واټر د پخوانی حکومت له لوري په ځینو امنیتي ناخوالو کې په لاس لرلو تورنه سبب و. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي د غزنی د اجرستان ولسوالۍ لپاره د وسلوالو طالبانو لخوا نومول سوی ولسوال خپل شپږو ملګرو سره نیولی دی. امنیتي مسؤلین وایي دغه کسان د ملي امنیت ځواکونو د ځانګړو عملیاتو پر مهال په جاغوري ولسوالۍ کې له یو شمېر وسلو او مخابرو سره یو ځای ونیول سو. د ملي امنیت ریاست وایي چې نیول سوو کسانو له دې وړاندې په وسلوالو حملو او د ماینونو په ایښودلو کې لاس درلود. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د بدخشان د وروستۍ امنیتي پیښې د څېړلو په هدف یې دغه ولایت ته لېږل سوي پلاوی لا هم خپلې څېړنې نه دي بشپړې کړې. د دفاع وزارت مرستیال ویان جنرال دولت وزیر ازادي راډیو ته وویل چې ټاکل سوی دغه پلاوی په راتلونکو دوو ورځو کې د خپلو څېړنو نتیجې د دفاع وزارت سره شریکې کړي. وزیر زیاتوي
موږ کمیسیون ټاکلی دی، دفاع وزارت کمیسیون ټاکلی دی، په راس کې جنرال صف فتح خان دی، اووه نفره کمیسیون دی، سیمې ته لاړ دی، دا مسله تیری او قومندان کندک هم د نظارت لاندې د سرندولی ته معرفي شوی دی. مسله سیړي چې دا ټول شیان روښانه شي وروسته موږ بیا دا ټول مطبوعاتو ته ورکړو.
د تیر جمعې په ورځ د بدخشان په جرم ولسوالۍ کې په سلګونو وسلوالو مخالفینو د ملي اردو پر امنیتي پوستو حمله وکړه چې له امله یې درې دېرش د ملي اردو سرتېري مړه یا ټپیان شول. د ایران ولسمشر حسن روحانی نن په ټینګار سره ویلي چې تهران غواړي د دوی د اټومي پروګرام د فعالیتونو د کمیدو په بدل کې پر دوی لګیدلې اقتصادي بندیزونه سمدستي لرې سي. روحانی په یو ټلویزیوني وینا کې وویل هر څوک باید په دې پوه سي چې که د خبرو په دې پړاو کې پر دوی بندیزونه لرې نه سي نو هیڅ تړون به ونه کړي. د نړۍ شپږ ستر طاقتونه او ایران د اپریل پر دوهمه نیټه د یوې موافقې پر مسودې سره لاس و چې له مخې به یې د ایران اټومي فعالیتونه محدود او په بدل کې به پر تهران د ملګرو ملتونو او اروپایي اتحادیې بندیزونه لرې سي. دغه وروستي توافق لپاره د جون د میاشتې دیرشمه نیټه ټاکل سوې ده. روحاني زیاتوي چې د دې خبرو په پای کې او د تړون د لاسلیک کېدو پر مهال باید د ایران پر وړاندې د بندیزونو د لرې کېدو اعلان وسي. د عراق د لویدیځ ولایت انبار اوسیدونکي وایي د اسلامي دولت ډلې نن رمادي ښار ته نږدې د سختو عملیاتو په نتیجه کې درې کلي له امنیتي ځواکونو څخه نیولې دي. اسوشیتد پرس خبري اژانس راپور ورکوي چې د سجاریه ابو البوغنیم او صوفیا کلي چې د رمادي په ختیځ کې موقعیت لري د اسلامي دولت ډلې لخوا نیول سوي دي. راپورونه وایي د رمادي په ختیځو څنډو کې جګړې دوام لري او حکومتي ځواکونه هوایي ملاتړ له ځانه سره لري. دوی ورځې وړاندې د عراق امنیتي ځواکونو د رمادي په شمال ختیځ کې له اسلامي دولت ډلې څخه د ځینو برخو د بیرته نیولو په هدف عملیات پیل کړه. د اسلامي دولت ډلې د 2014 کال په جون کې د عراق په شمال کې د انبار ولایت ډېرې برخې لاندې کړې، خو په دې وروستیو میاشتو کې ډېرې سیمې بېرته له لاسه ورکړې. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په قهرجنه لهجه هغه حل لار وغندلی چې تمدن نن د اروپایي پارلمان لخوا تصویب سي، او په هغه کې د ترکیه عثمانیانو په دوره کې د 15 لکه ارمنیانو وژنه او تبعید د قتل عام په توګه تشریح سوې ده. اردوغان نن په انقره کې د وینا پر مهال ویل چې اروپایي پارلمان چې د ارمنیانو د قتل عام د ادعا په اړه هره پرېکړه کوي هغه به په یوه غوږ ننوځي او تر بل غوږ به ووځي. په دې حال لاره کې راغلی چې انقره باید د ارمنیانو د قتل عام په رسمیت پیژندلو لپاره خپل آرشیف پرانیزي او خپلو تیرو اصطلاحاتو ته مراجعه وکړي، او په دې سره د ارمنستان او ترکیې ترمنځ د روغې جوړې او رښتینولۍ ته لاره هواره کړي. ولسمشر اردوغان دغه راز د پاپ فرانسیس پر هغو څرګندونو هم انتقاد کړی چې د قتل عام اصطلاح یې کارولې ده. او سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر باراک اوباما به کیوبا د تروریزم د ملاتړو هیوادونو له لسته وباسي. اوباما پرون کانګرس ته په یوه پیغام کې ویلي چې د کیوبا کمونست حکومت په تیرو شپږو میاشتو کې د نړیوال تروریزم هیڅ ډول ملاتړ نه دی کړی. اوباما دغه راز زیاتوي چې هاوانه ډاډ ورکړی چې په راتلونکي کې به هم د هیڅ نړیوال تروریستي عمل ملاتړ ونه کړي. د کیوبا د بهرنیو چارو وزارت د امریکا دغه پریکړه منصفانه بللې ده. د اعلان داسې مهال کېږي چې اوباما او د کیوبا ولسمشر راول کاسترو څو ورځې وړاندې په پاناما کې د یوې سیمه ییزې سرمشریزې په څنډو کې سره ولیدل. دا په تیرو 50 کلونو کې د دواړو هیوادونو تر ټولو په لوړه سطحه خبرې وې. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کې غواړي بیا هم د خبرونو ولولې د ازادي رادیو په انټرنیټ پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي په وروستیو کې افغان امنیتي ځواکونو ته د تلفاتو د زیاتوالي یو مهم علت دا دی چې د درې وړو امنیتي ارګانونو ترمنځ د استخباراتو د شریکولو په برخه کې لازمه همغږي نشته.
افغانان په هغه اندازه سره خپل امنیتي وجود راوړلی نه دي او موږ یې دلخراشه تاثیرات هر ورځ احساسوو.
د کورنیو چارو وزارت بیا وایي د مخکنی ولسمشر حامد کرزي د حکومت له پریکړې سره سره تر اوسه څه کم 40 امنیتي خصوصي کمپنۍ په افغانستان کې فعال دي چې یوه هم پکې د اکاډمۍ په نوم هغه کمپنۍ شامل ده په خوچپ خوې د بلک واټر په نوم فعالیت درلود. د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر پرویز خټک له وروستیو څرګندونو مخبرو دغه راز د پاکستان د سوداګرۍ وزیر په کابل کې د پاکستاني محصولاتو د نندارتون د پرانستلو په مهال وویل د افغان سوداګرو لپاره د اسانتیاو برابرولو په ترڅ کې به په نږدې راتلونکي کې د افغانستان پاکستان او تاجکستان ترانزیتي تړون نهایي کړي. د ایران د اټومي لانجې د حل لارې په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د وروستیو څرګندونو حال درکو. د افغانستان د ولسي جرګې د دفاعي کمیسیون یو شمېر غړي او د امنیتي او پوځي چارو ځینو کارپوهان وایي د افغان امنیتي ارګانونو ترمنځ د استخباراتي معلوماتو د شریکولو په برخه کې لازمه همغږي نشته، او همدا د دې سبب شوی چې افغان امنیتي ځواکونو ته په وروستیو کې د دولت د وسلوالو مخالفانو په وړاندې جګړه کې ډېر تلفات واوړي. خو د افغانستان دفاع وزارت چارواکي بیا وایي چې افغان امنیتي ارګانونه په هره برخه کې له یو بل سره لازمه همغږي او همکاري لري. اجمل تورمانی نور تفصیل وړاندې کوي.
د افغانستان د ولسی جرګې د دفاعي کمیسیون یو شمېر غړي افغان امنیتي ارګانونه د استخباراتي معلوماتو د شریکولو په برخه کې په نه پاملرنې تورنوي. دوی وایي په دې برخه کې د امنیتي ارګانونو ترمنځ لازمه همغږي نه ده موجوده. د ولسی جرګې د دفاعي کمیسیون یو غړي خالد پښتون د چهارشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل په خو د افغان امنیتي ارګانونو ترمنځ استخباراتي همغږي نړیوالو ځواکونو کوله، خو اوس چې د دوی حضور په دغه هیواد کې کم شوی دی نو په یاده برخه کې ستونزې هم ډېرې شوي دي.
پخوا د دغو مسایلو اماهنګي تر ډېره ځایه بینالمللي جامعې کوله، اوس چې د بینالمللي جامعې موجودیت په افغانستان کې ډېر کم شوی دی. افغانان په هغه اندازه سره خپل اماهنګي په وجود راوړلی نه شي، نو تاثیرات یې په همدغه اساس ډېر ضعیفه دي او موږ یې دلخراشه تاثیرات هره ورځ احساسو او وینو.
ښاغلی پښتون وایي پکار ده چې د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونه او د ملي امنیت ریاست په دې برخه کې لازمه همغږي ولري. د افغانستان د امنیتي ارګانونو ترمنځ پر خپل وخت سره د استخباراتي معلوماتو د نشرې کولو ستونزه په دې وروستیو کې ور بیا وروسته له هغې تودېږي چې د بدخشان ولایت په جرم ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو پر پوستو د وسلوالو طالبانو په عملیاتو کې لسګونه افغان پوځیان وژل شوي دي. په دغه پیښه کې د یو شمېر پوځیانو سرونه د دوی له تنو بیل شوي دي چې تصویرونه یې په ټولنیزو رسنیو فیسبوک او ټویټر کې هم د خلکو تند غبرګونونه راپارولي دي. په خواتر دې د کونړ په دانګام ولسوالۍ کې هم د وسلوالو مخالفینو په برید کې ویل کېدل چې استخباراتي معلومات د ملي امنیت د ریاست لخوا له نورو سره شریک شوي خو پر وخت او لازم اقدام نه دی شوی. افغان امنیتي او پوځي کارپوهان هم د امنیتي ارګانونو ترمنځ د استخباراتي معلوماتو د نه شریکولو ستونزه د پام وړ ګڼي او وایي پکار ده چې دغه معلومات د یاد ارګانونو ترمنځ په خپل وخت سره شریک شي. افغان امنیتي کارپوه او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پخوانی وزیر فقیر محمد فقیر وایي که داسې ونه شي نو یاد ستونزه د افغان امنیتي ځواکونو پر روحیه منفي اغیز درلودلی شي.
ټول دلایل ټول مسایل باید داسې سازماندهي شي په خپل وخت باید هغه دقیقا ترسره شي که هغه ترسره نه شي بالاخره پر روان دي موږ د سربازانو او افسرانو باندې
دغه شان د پوځي چارو کارپوه جنرال عتیق الله امرخیل هم پر خپل وخت استخباراتي او کشفي معلومات په امنیتي سکتور کې ډیر مهم ګڼي او وایي په کار ده چې دې برخې ته جدي پاملرنه وشي. خو د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي بیا وایي چې افغان امنیتي ارګانونه په هر برخه کې له یو بل سره لازمه همغږي او همکاري لري. د دفاع وزارت د ویان مرستیال جنرال دولت وزیری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ټوله پلان گزاری دا ټوله سره یو ځای هماهنګ اجرا کیږي او تصمیم نیول کیږي او په نورو برخو کې موږ خصوصا د ملي امنیت سره خو ډیره زیاته هماهنګي لرو. کوم شی چې وی چې موږ پرې مربوط وي هغوی موږ ته خبر راکوي چې هغوی پرې وي موږ خبر ورکوو. د کورنیو چارو وزارت سره په ټولو ساحو کې موږ ګډ عملیات کوو او په خپله باندې ګډ تصمیم نیسو. نوتر ډیرا پورې هماهنګي خښوي د زمونږ په منځ کې هماهنګي شته.
له نړیوال ځواکونو څخه افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د واک تر بشپړ لیک درسته افغان امنیتي ارګانونو تل دا خبره کړې چې دوی په خپل واک ډول له هیواد څخه د دفاع توان او وړتیا لري. خو داسې انتقادونه موجود دي چې په ځینو مواردو کې لا هم تشه موجود دي. ویل کېږي د افغان ځواکونو د ښه تجهیز ترڅنګ بله لویه ستونزه چې افغان امنیتي ارګانونه چیلنجوي هغه هم دا د استخباراتي معلوماتو د شریکولو په برخه کې نه همغږي او پر خپل وخت سره یې په اړه د اجراءاتو کول دي.
د افغانستان د درې واړو امنیتي ارګانونو ترمنځ د استخباراتو د شریکولو په برخه کې د لازمې همغږۍ د نشتوالي خبره په داسې حال کې راپورته کیږي چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي تر اوسه څه کم 40 امنیتي خصوصي کمپنۍ چې باید منحل شوي وي په افغانستان کې فعال دي او هم پکې د اکاډمۍ په نوم هغه کمپنۍ شامل ده چې په خوا د بلک واټر په نوم فعالیت درلود. بلک واټر هغه کمپنۍ وه چې په عراق کې د ملکي وګړو په وژلو تورنوه او درې غړي څو ورځې مخکې په امریکا کې د عمری بند او د غراز د عمری بند او د دیرشو کلو بند سزاوې ورکړل شوې. مخکې دې چې په دې اړه نور جزئیات درواورو کابل ته د پاکستان د لوړ رتبه هیئت د لیدنو کتنو له حاله مو خبرو. د پاکستان خبر پښتونخوا د اعلی وزیر پرویز خټک په مشرۍ یو پلاوی کابل ته تللی نن یې په ارکی له ولسمشر محمد اشرف غنی سره وکتل او د ارک لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې دواړو لورو د افغانستان او پاکستان پر روانو حالاتو د سولې پر پروسې او دغه راز پر ځینو نورو موضوعاتو خبرې وکړې. دغه راز پرویز خټک نن د افغانستان د سولې د عالي شورا له غړو سره هم کتنه درلوده او وروسته یې په یوه خبري کنفرانس کې یو لړ څرګندونې کړې. له کابله د ازادي راډیو خبریال ناجیه صافی سره د ټلیفون په لیکه دی. صافی مهرباني وکړئ د پاکستان د خیبر پختونخوا اعلی وزیر په خپلو څرګندونو کې په کومو مسایلو ډیر تاکید وکړ؟ بلې ناجیه صافی له کابل سره زموږ اړیکه پرې شوې ده. موږ به بیا هم هڅه وکړو چې خپل ارتباطونه څخو له هغه مخکې د دغه هیئت په ترکیب کې د پاکستان د سوداګرۍ وزیر هم شامل دی چې نن په کابل کې د پاکستانی محصولاتو درې ورځنۍ نندارتون پرانیست. هغه د دغه نندارتون د پرانیستلو په مهال وویل چې د افغان سوداګرو لپاره د اسانتیاو برابرولو په ترڅ کې به په نږدې راتلونکو کې د افغانستان، پاکستان او تاجکستان ترانزیتي تړون نهایي کړي. نور تفصیل د یوسف خانزادران په رپورټ کې اوري.
په داس حال کې چې افغان سوداګرو تل په پاکستان کې د سوداګرۍ په برخه کې له خنډونو شکایتونه کړي دي، پاکستانی چارواکي وایي هڅه کوي چې دا ستونزې حل او د افغانستان له لارې خپله سوداګري تر منځنۍ آسیا پورې وغځوي. د پاکستان د سوداګرۍ وزیر خورم دستګیر خان چې د یو پلاوي په مشرۍ کابل ته راغلی وایي په سیمه کې د سوداګرۍ د پراختیا لپاره افغانستان مهم رول لري او دواړه هیوادونه په لوړه کچه هڅه کوي چې تر منځ یې سوداګري اسانه او پراخه شي. ښاغلی دستګیر د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د پاکستانی تولیداتو نندارتون د پرانیستو په مهال وویل د افغانستان، پاکستان او تاجکستان ترمنځ د سوداګرۍ نوې تړون ډیر ژر عملی کیږي چې په سیمه کې به سوداګرۍ ته وده ورکړي.
په راتلونکو ورځو کې به اسانتیاوې نورې هم زیاتې شي. موږ به د پاکستان او افغانستان او تاجکستان د ترانزیت توافقنامه نهایي کړو. افغانستان او پاکستان چې د سوداګرۍ ښه ملګري دي، لومړی به سوداګرۍ منځنۍ آسیا او بیا نړۍ ته وغځوي. موږ غواړو چې له اقتصادي پلوه سره یوځای سو. دا کار یوازې د سوداګرۍ له لارې نه، بلکې د پانګونې، بانکي سیستم او بنسټیزو پروژو له لارې کیږي.
د پاکستان د سوداګرۍ وزیر وایي کابل ته په دې سفر کې د سوداګرۍ په برخه کې د افغان سوداګرو شته ستونزې اورېدلې او ډېر ژر به په دې برخه کې جدي اقدامات وشي. د پاکستاني پلاوي د دې څرګندونو ترڅنګ افغان چارواکو ویلي کابل، اسلام آباد او دوشنبه په پام کې لري چې د اپټا په نوم مشهور تړون په پټا بدل او د هغې په اساس د درې واړو هیوادونو ترمنځ سوداګري پیاوړې کړي. د افغانستان د سوداګرۍ د برخې چارواکي وایي په دواړو هیوادونو کې د سوداګرۍ لپاره کافي امکانات شته او حکومتونه کوشش کوي چې له هغو په سمه توګه استفاده وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ سرپرست وزیر مزمل شینواری رسنیو ته وویل په پاکستان کې لا هم افغان سوداګر ځینې ستونزې لري او هیله لري چې د داسې سفرونو او نندارتونونو له لارې د دې ستونزو د حل پیدا کېدونکې لارې عملي شي.
دغه خپل یو مثبت تغییر دی چې دوی غواړي چې هغه ارتباطات یا هغه مشکلات چې موږ لرو په هغې کې لاره د حل ورته پیدا کړو وکولی شو. کوم هغه مشکلات چې په ترانزیتي ستونزې چې موږ لرو د هغې لپاره لاره د حل پیدا کړو. موږ امیدوار یو چې تقریبا د 95% نه زیاتره مشکلات موږ ترانزیتي ستونزې چې دی هغه حل شي، موږ تجارتي اړیکې نورې هم بهتره شي.
له دې سره د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه په دې باور ده چې پاکستاني پلاوی په څرګندونو کې جدي دی او که د ستونزو د حل په لارو چارو عمل وشي د دواړو هیوادونو د سوداګرو ترمنځ به د باور فضا ډیره شي. د دې اتاق چارواکي د شته ستونزو د حل کېدو غوښتنې ترڅنګ ټینګار کوي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سوداګرۍ پیاوړې اړیکې کولی شي د سیمې په کچه د سوداګرۍ لپاره امکانات برابر او اړیکې پیاوړې کړي.
په کابل کې د پاکستانی محصولاتو د نندارتون د پرانستلو پر مهال د پاکستان د سوداګرۍ د وزیر او دغه راز د افغان چارواکو او سوداګرو د څرګندونو په باب مو واورېدل. د پاکستان سوداګرۍ وزیر د پاکستان د لوړ رتبه هیئت په ترکیب کې شامل دی. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک هم په دغه سفر کې کابل ته راغلی او نن په ارکیل ولسمشر محمد اشرف غنی سره وکتل. وروسته هم د سولې د عالي شورا له غړو سره کتنه درلوده او په یو خبری کانفرنس کې یو لړ څرګندونې وکړې.
زموږ افغان ګورنمنت ته او د افغان عوام ته دا تاثر ورکون غواړو چې موږ یو یو، موږ یو ځای یو او آئنده به ان شاء الله تعالی موږ په یو ځای باندې کار کوو او دا یقین دیانی ورکو چې دې ملک کې یا پاکستان کې چې کم جنگ دی هغه اور په افغانستان کې دی، مکا اور موږ په صوبه کې دی او دا اور به په یو ځای باندې مړکون غواړي. موږ هم امن غواړو، افغانستان هم امن غواړي او ان شاء الله تعالی چې ارادي صحیح او د موږ نیت صحیح الله تعالی په موږ باندې رحم کوي. ځکه چې موږ او تاسو تقریبا 30-40 کال راسي په دې عذاب کې پراتی یو او ما یقین دی چې ان شاء الله تعالی د دې نوي حکومتونو سره چې کوم افغانستان کې راغلی دی، کوم چې پاکستان کې دی، هغه کې زنن وینم چې ډېره بهتري راغلی ده.
د پاکستان د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک چې نن په کابل کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو په اړه څرګندونه کولې. پرویز خټک وایي چې دی د افغانستان او پاکستان د اړیکو ښه کېدو ته خوشبین دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د مخکینی ولسمشر حامد کرزي د حکومت له پریکړې سره سره تر اوسه څه کم شل امنیتي خصوصي کمپنۍ په افغانستان کې فعال دي چې یوه هم پکې د اکاډمۍ په نوم هغه کمپنۍ شامله ده چې په خوا د بلک واټر په نوم فعالیت درلود. په عین حال کې یو شمېر افغان امنیتي کارپوهان وایي چې د هیواد اوسنی امنیتي وضعیت ته په پام سره پکار ده چې د پولیسو ترڅنګ امنیتي کمپنۍ هم د پروژوي کارونو او ادارو د امنیت ټینګښت په برخه کې کار وکړي. نور حال د اجمل تورمان په راپور کې اورو.
که څه هم شاوخوا 15 کاله مخکې پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزي دستور ورکړ چې ټولې امنیتي کمپنۍ دې منحل شي، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې لا هم 13 امنیتي خصوصي کمپنۍ په دغه هیواد کې فعالیت لري. د کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیال نجیب دانش د چهارشنبه په ورځ ازادۍ رادیو ته وویل چې دغه کمپنۍ په یوې ټاکلې محدوده کې کار کوي. د ښاغلي دانش په وینا 2 کاله مخکې د بلک واټر په شمول یو شمېر امنیتي کمپنۍ چې د افغانستان د قوانینو خلاف عمل کړی او منحل شوي.
مونږ له 50 څخه زیاتې کمپنۍ چې په امنیتي برخه کې فعالیت کولو په 1992 کال کې منحل اعلان کړی، د بلیک واټر کمپنۍ په شمول. خو یو شمېر هغه کمپنۍ چې د ډیپلوماتیکو ادارو د امنیت د ټینګښت چارې سمبالولې خوندي پاتې شوې. د دغو کمپنیو دندې او مسؤلیت ساحه تعریف شوې ده او کولی شي چې په یو ټاکل شوې محدوده کې کار وکړي.
اکاډمي کمپنۍ چې پخوا د بلیک واټر په نوم کار کولو، اوس مهال د نورو کمپنیو ترڅنګ په سفارتونو کې دننه د ډیپلوماټیکو څانګو د امنیت په ساتلو بوخته ده. خبره ده چې پخوانی ولسمشر حامد کرزي یاد امنیتي کمپنۍ په ځانګړي ډول بلک واټر د افغانستان د وضعیت په خرابېدلو کې په لاس لرلو تورنی کړي او د منحلولو دستوري ورکړی دی. د راپورونو له مخې د بلک واټر ځواکونو 2 کاله مخکې 2 تنه په افغانستان او 14 تنه د عراق په بغداد کې وژلي دي. دغه شان یو شمېر راپورونه دا هم وایي چې د بلک واټر د کمپنۍ یو شمېر کارکوونکو په یو شمېر حساسو عملیاتو او حتی په افغانستان او عراق کې د مخالفینو پر پټنځایونو په حملو کې هم ګډون کړی دی. د بلک واټر کمپنۍ په 1990 کال کې د امریکا د دریایي ځواکونو د یو شمېر پخوانیو غړو لخوا جوړه شوه. دغه کمپنۍ ژمنه ده چې د 10,000 په شاوخوا کې پوځي امنیتي ځواکونه په تر ټولو بحراني او حساسو جنگي سیمو کې په کار وګماري. که څه هم یو شمېر کسان په دې باور دي چې په کار نه ده د افغان امنیتي ځواکونو په شتون کې بهرنیو امنیتي کمپنیو ته د کار کولو اجازه ورکړل شي، خو یو شمېر کارپوهان وایي چې د افغانستان اوسنی وضعیت ته په پام سره اړتیا ده چې دا شان کمپنۍ د پولیسو ترڅنګ د پروژوي کارونو او ادارو د امنیت د ټینګښت په برخه کې فعالیت وکړي. د چارو کارپوه عبدالهادي خالد په دې اړه ازادۍ رادیو ته وویل
اړتیا ده چې په افغانستان کې قانون تجمن امنیتي کمپنۍ موجودې وي، ځکه پولیس نشي کولای چې د ټولو ځایونو امنیت خوندي کړي. افغانستان اوس مهال په ښه وضعیت کې نه دی، خو په کار ده چې دغه کمپنۍ د افغانستان ملي قوانینو او اساسي قانون ته پام وکړي.
خو ښاغلی خالد وایي که دغه کمپنۍ د ځینې اشخاصو په فرمایش او ګټه کار وکړي او قانون ته هم درناوی ونه لري، نو په کار ده چې د افغانستان د جمهوري ریاست 28 نمبر فرمان پلی شي. د دغه فرمان له مخې چې 15 کاله مخکې خپور شو، باید په افغانستان کې د ټولو امنیتي کمپنیو فعالیت ودرول شي.
خبری مجله اوري او مخلتی چې سمې زو نړیوال موضوعات ته مخ کړو. یو بل راپور راخلو چې د کابل ژوبن ته د یوې ډالې په اړه ده. نن په کابل کې د لوګر ولایت یو اوسیدونکی یو غرنۍ پیشو کابل ژوبن ته ډالې کړه. دغه پیشو د دغه کس په غوښتنه د ازادۍ رادیو په همکاري کابل ژوبن ته وسپارل شو. د کابل ژوبن مسؤلین وایي دا ډول پیشوګانې په افغانستان کې لګېدي او د منځتلو په او نسل د منځتلو په حالت کې دی. دا له دې ډول څخه یوازنۍ پیشو ده چې اوس به د کابل په ژوبن کې اوس به خلک د کابل په ژوبن کې ننداره کوي. د حمید هارون عثمان پر راپورټ کې به نور جزئیات واورو.
حبیب رحمان د لوګر ولایت د مس عینک کان د سیمه اوسیدونکی دی. حبیب رحمان له آزادۍ راډیو سره په ټلیفوني تماس کې وغوښتل چې د ده په وسیله نیول شوې غرنۍ پیشو د راډیو په همکارۍ کابل جوبان ته وسپارل شي. دغه غرنۍ پیشو چې ساره یې په کابل جوبان کې نشته، د چهارشنبه په ورځ له لوګر ولایت څخه په یوه قفس کې کابل ته راوړل شوه. حبیب رحمان وایي ځکه دغه پیشو د آزادۍ راډیو له لارې جوبان ته سپاري چې په دغه راډیو ډیر اعتبار لري.
دی آزادی راډیو طرف از کما کابل جوبان تور کلاس یواز په افغانستان کې همدار ادو د سید خل ګوستن یو مشکلات حل کړي. آسی تلویزیون نو راډیوګان خو ډیر دی خو مشکل نشي حل کوي، یواز به خبر کی خو مشکلات نشي حل کولای. دا واشه جو یو پندې سیمه کې ما بین تو خل ګو کار کاو دا د دې لپاره ځکه دی آزادی راډیو له طریقه ما په اعتبار کاو چې کېدل کولای شي دی آزادی راډیو له لارې چې جوبان ته ورسوم خپل سي خپل یوازوالو درنه خوشاله وساتم.
حبیب رحمان وایي چې شپږ میاشتې مخکې یې یوه غرنۍ پیشو هغه وخت ونیوله چې د دوی د رمې پسونه یې خوړلي وه. د چهارشنبې په ورځ دغه غرنۍ پیشو د آزادۍ راډیو په وسیله په کابل کې د کابل جوبان مسؤلینو ته وسپارل شوه. که څه هم چې د کابل جوبان مسؤلین وایي نه غواړي چې خلک په خپل سر ژوي ونیسي او دلته یې د ساتلو او نندارې لپاره وسپاري، خو د دې جوبان د ښوونې او روزنې مسؤل نجیب الله نظري وایي چې دا له دې ډول نه یوازینی غرنۍ پیشو ده چې د کابل جوبان ته راوړل شوې ده.
دا پیشو ډیر اهمیت لري. نوم یې غرنۍ پیشو یا پالس کټ. موږ یو بل ډول دشتي پیشو هم لرو. په افغانستان کې څو ډوله پیشوګان شته، دشتي، د ځنګله پیشو او دا چې تاسو راوړې غرنۍ ده. پخوا مو له دې نه درلودي. دا پیشوګانې په طبیعت کې ډېر عمر، خو په قفس کې کم.
د کابل جوبان مسؤلین وایي اوس مهال په دغه جوبان کې سل ډوله مرغان، کبان او نور ژوي ساتل کېږي چې شمېر یې شپږ سوو ته رسیږي. ویل کېږي هره ورځ شاوخوا یو نیم زر کسان د دغه جوبان له ژویو څخه کتنه کوي. ډېر شمېر خلکو ویل چې باید د دغه ژویو په تېره د دا راز پیشوګانو د ساتنې لپاره ځانګړي ځایونه جوړ شي، ځکه چې په یوه قفس کې د پیشو ساتنه مناسب نه دي.
ازادي راډیو او یو سم سیمه ایزو نړیوال موضوعات ته مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری وایي ډاډه ده چې امریکا او متحدین به له ایران سره د اټومي پروګرام په اړه خبرو کې داسې یو تړون رامنځته کړي چې نړۍ به خوندي کړي. د جان کری د وروستیو څرګندونو نور جزئیات له فریبا ظاهر څخه.
د نړۍ شپږ سترو طاقتونو او ایران د اپریل پر دوهمه نیټه د هغې موافقې پر مسودې سره سلا سو چې له مخې به یې د ایران اټومي فعالیتونه محدود سي او په دې سره به تهران ته ستونزمنه وي چې اټومي وسلې ته لاسرسی ومومي. البته که چیرې ایران دا هڅه کوي او په بدل کې به یې پر ایران د ملګرو ملتونو او اروپایي اتحادیې لخوا لګېدلي اقتصادي بندیزونه لرې سي. د ایران د اټومي پروګرام په اړه وروستۍ موافقې ته د جون میاشتې دیرشمه نیټه ټاکل شوې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری وایي د ولسمشر باراک اوباما اداره پر دې موافقې د بحث په اړه او په دې اړه چې وکولای سو نړۍ خوندي کړو زموږ پر وړتیا ډاډه ده. په همدې حال کې د ایران ولسمشر حسن روحاني د موافقې لاسلیک پر ایران د بندیزونو په لر کېدو پورې تړي او وایي چې که د موافقې د لاسلیک پر مهال د بندیزونو د لر کېدو اعلان ونه سي ایران به دا موافقه ونه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دغه راز زیاتوي چې د اپریل پر 14 نیټه په واشنگټن کې د کانګرس د مداخلې په اړه یو روغه جوړه شوې ده. د دې اشاره د متحده ایالاتو هغه قانون ته و چې کانګرس ته د واک ورکوي چې پر اټومي تړون غور وکړي. د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې د ایران د اټومي موافقه پر یوې اصلاح شوې نسخه رای ورکړې ده. اوباما ګواښ کړی و چې داسې یو قانون به ویټو کړي، خو له دې دریځ وروسته لاغه په شا سو چې دیموکراتان او جمهوری غوښتونکي پر دې مسلې یوې روغې جوړې ورسېدل او په هغه کې ځینې هغه وړاندیزونه لري سوچې سپینې ماڼۍ ویره درلوده چې شاید د تړون د لاسلیک کېدو چانس سخت اغیزمن کړي. ظاهرا پر ایران د بندیزونو د لرې کېدو په اړه اختلافات له ایران سره د اټومي توافق په وړاندې یوه له لویو ننګونو څخه ښکاري. ایران غواړي سمدستي پر دوی بندیزونه لرې سي، خو متحده ایالات وایي دا پروسه باید په تدریج سره ترسره سي او په دې پورې به تړلې وي چې ایران څومره د دغه تړون پر موادو درېږي. خو ولسمشر روحاني د چهارشنبې په ورځ وویل چې هر څوک باید په دې پوه سي چې که د تړون د لاسلیک کېدو پر مهال د بندیزونو د لرې کېدو اعلان ونه سي نو دا تړون به لاسلیک نه کړي.
او دمشق ته نږدې د فلسطیني کډوالو د یرموک د کمپ وضعیت ډیر خراب ښودل شوی. د ملګرو ملتونو سرمنشي دغه کمپ دوزخ ته ورته بللی دی. جزئیات د رضوان مراد پرپورټ کې.
یرموک په سوریه کې د فلسطیني کډوالو تر ټولو ستر کمپ دی چې دا مهال پکې د 3500 ماشومانو په ګډون شاوخوا 3000 فلسطیني کډوال میشت دي. د اسلامي دولت په نامه وسلوال په دې وروستیو کې د کمپ ته داخل شول او دغلته له فلسطیني وسلوالو د سوریې له حکومتي ځواکونو سره د دې ډلې د نښوتو له امله دا کمپ د یو لوی بشري ناورین او وحشت شاهد ده. د یرموک کډوال په دې کمپ کې د اسلامي دولت په نامه ډلې تر برید دمخه هم د خوراکي موادو په شمول د اړینو موادو له کمښت سره مخامخ و. یرموک کمپ دا مهال د سوریه د حکومتي ځواکونو لخوا محاصره دی او خیریه او مرستندویو ادارو ته اجازه نه ورکول کیږي چې د دې کمپ اوسیدونکو ته اړین مواد ورسوي. سلیم سلامه چې له یرموک څخه په وتلو بریالی شوی او اوس په سویډن کې د ازادي راډیو ته وویل، یرموک له کومې ځانګړې پیښې سره مخامخ نه دی، بلکې دا ښار دوه کاله مخکې د سوریه د حکومتي ځواکونو لخوا هم بمباري شوی دی. د بخښنې نړیوال سازمان تیره مارچ میاشت په یو رپورټ کې د یرموک کمپ وضعیت د سوریه په شخړه کې یو جلا ناورین وبله. سلیم سلام ازادي راډیو ته وویل، د یرموک اوسیدونکي مخکې له لوګې سره مخامخ خو اوس دوی د خوراک لپاره ډوډۍ او د څښاک لپاره اوبه هم نه لري. د سوریه حکومتي ځواکونه پر دې کمپ د بیرلی بمونو بمباري کوي. د بشري حقونو ډلو د سوریه د حکومت لخوا د بیرلی بمونو په استعمال هم ژوره اندېښنه ښودلې او وایي چې دا ډول بمباري ملکي خلک له منځه وړي. د ملګرو ملتونو د کار او سوکالۍ د چارو کمشنر پیر کراهن بل چې له یرموک څخه کتنه کړې ده وایي، د دې کمپ مرکز او جنوبي برخه اوس هم د سختو جګړو شاهده ده.
په همدې راپور سره د خبري مجله هم پای ته ورسېده. زه نور یاس نوري، له تاسو اجازه غواړم. خو حاضر یو سره اوسئ. امید مرزبان له نوې انرژي سره راغلی، مهرباني.
با سلام، با تشکر آقای نوری، و سلام و شام بخیر به شنونده های عزیز. این مجله خبری تا ساعت 7 ادامه خواهد یافت. در این نیم ساعت من امید مرزبان و همکارانم با شما هستیم با تازه ترین ها از افغانستان و جهان. از تشریح برنامه های 4 نامزد وزیر به ولسی جرگه به شما خواهیم گفت و همچنان میشنوید که اسماعیل خان رهبر پیشین جهادی خواستار حل اختلافات داخلی در حکومت وحدت ملی شده است. در رویدادهای جهان از وضعیت رقتبار پناهنده های فلسطینی در کمپ یرموک هم خبری خواهیم گرفت. اما در آغاز این مجله خبری، سرویس خبری با زرغون منگل.
رئیس جمهور غنی با وزیر اعلی ایالت خیبر پختونخوا دیدار کرد. برای بررسی حادثه اخیر در بدخشان هیئت به این ولایت فرستاده شده است. رئیس جمهور ایران میگوید تحریمات بر آن کشور باید به طور یکباره از میان برداشته شوند و اجلاس وزرای خارجه کشورهای جی 7 در آلمان ادامه دارد. رئیس جمهور غنی امروز با پرویز خطک وزیر اعلی ایالت خیبر پختونخوا در رابطه وضعیت جاری دو کشور، پروسه اصل، مشکلات مهاجرین افغان در پاکستان و مبارزه بر ضد تروریسم گفتگو کرد. در یک خبر دیگر گفته شده است که حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان نیز با پرویز خطک دیدار کرده و درباره تامین امنیت در دو طرف خط دیورند و دیگر مسائل با وی صحبت کرده است. ریاست عمومی امنیت ملی میگوید که ولسوال نامنهاد طالبان برای ولسوالی اجرستان ولایت غزنی را با 6 تن از همکارانش بازداشت کردند. این ریاست با نشر اعلامیه گفته است که این افراد در نتیجه عملیات نیروهای امنیت ملی در ولسوالی جاغوری ولایت غزنی گرفتار شدند. وزارت دفاع افغانستان میگوید که جهت بررسی حادثه اخیر در بدخشان هیئت به این ولایت فرستاده شده است. دولت وزیری معاون سخنگوی این وزارت گفت وزارت دفاع کمیسیون را گماشته است و ریاست آن را جنرال فتح خان به دوش دارد. آقای وزیری افزود که بعد از حادثه ولایت بدخشان، قماندان کندک اردوی ملی به علت غفلت وظیفوی بازداشت شده و تحقیقات از وی جریان دارد.
من کمیسیون تاکله ده، دفاع وزارت کمیسیون تاکله ده، پراس کی جنرال سی فتح خان ده، و نفر کمیسیون ده، سیمی تلار ده، ده مسئله تیری، او قماندان کندک هم ده نظارت لانده ده، سرندوالی تا معرفی شوه ده، مسئله تیری، چه ده طول شیان روخانه شی و روست منگ بیاد طول مدباد تاور.
در ولسوالی جرم ولایت بدخشان روز جمعه گذشته 33 تن از سربازان اردوی ملی در حمله مخالفین مصالح دولت کشته، زخمی و اسیر شدند. و خبر آخر داخلی که نامزد وزرای ترانسپورت، فواید عامه، امور زنان و معارف برنامه های کاریشان را امروز به اعضای ولسی جرگه تشریح کردند. هیئت اداری ولسی جرگه گفته است که عبدالباری جهانی نامزد وزارت اطلاعات و فرهنگ به علت عدم تکمیل بودن اسناد ترک تابعیتش برنامه های کاری خود را بعداً تشریح خواهد کرد.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران امروز تاکید کرد که در صورت یک توافق احتمالی روی محدود شدن برنامه هسته‌ای ایران، تهران می‌خواهد تحریمات بر آن کشور به طور یکباره از میان برداشته شود. روحانی در یک سخنرانی تلویزیونی گفت: بگذارید همه بدانند که اگر تحریمات در این دور مذاکرات خاتمه نیابند، توافق صورت نخواهد گرفت. از سوی دیگر جان کری وزیر خارجه آمریکا گفته است یقین دارد که ایالات متحده و شرکای در مذاکرات با ایران روی برنامه هسته‌ای آن کشور می توانند به یک موافقتنامه دست یابند که جهان را به جای امن‌تر مبدل سازد. کری امروز این مسئله را بعد از آن که وارد شهر لوبک آلمان برای شرکت در کنفرانس وزرای خارجه کشورهای جی 7 شد ابراز داشت. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه به طور خشمگین قطعنامه را رد کرده است که انتظار می رفت امروز از سوی پارلمان اتحادیه اروپا تصویب گردد و کشتار 100 سال پیش ارمنها توسط ترکیه عثمانی را قتل عام بخواند. اردوغان امروز در انقره گفت هر تصمیمی که پارلمان اروپا در مورد قتل عام بگیرد از یک گوش ترکیه داخل و از گوش دیگر ترکیه خارج خواهد شد.
Avrupa Birliği parlamentosu bugün ne tür bir karar alır bilemem. Hangi tür kararı alırsa alsın.
وی میگوید نمیدانم پارلمان اروپا امروز چی تصمیم گرفت. هر تصمیمی که در مورد ادعای قتل عام ارمنها توسط ترکیه عثمانی گرفته شود از یک گوش داخل و از گوش دیگر خارج خواهد شد. اردوغان همچنان گفت این کاملا ناممکن است که کدام لکه بر پیکر ترکیه زده شود که گویا قتل عام را مرتکب شده است. باشنده های ولایت غربی انبار عراق میگویند تندروان گروه دولت اسلامی امروز یک عملیات شدید جوابی را در نزدیکی شهر رامادی آغاز کرده و 30 قریه را از دست نیروهای حکومتی گرفتند. گزارش شده است که قریه های سجاریه، ابو غنیم و صوفیه در شرق رامادی قبل ظهر امروز از سوی داعش اشغال شدند. و خبر آخر که یک محکمه در قزاقستان دو نوجوان را به جرم تبلیغات تروریسم بعد از آن به 5 سال زندان محکوم کرد که آنها گفتند پلان داشتند با تندروان گروه دولت اسلامی بپیوندند. از سوی دیگر یک دگروال متقاعد پلیس تاجکستان گفته است پسر 26 سالش که به تندروان در سوریه پیوسته بود کشته شده است. پایان اخبار.
شنونده مجله خبری رادیو آزادی هستید. ساعت 6:36 به وقت افغانستان است. اگر تا پایان مجله همراه من باشید از این رویدادها با تفصیل میشنوید. تشریح برنامه های 4 نامزد وزیر با ولسی جرگه.
مبارزه جدی با فساد اداری و فیگر
اصلاحات ساختاری و اداری و تطبیق قانون
استخدام کادرهای زن در پوستای کلیدی دولتی
تجدید نظر بالای تمام مقررات طرز العمل
اسماعیل خان رهبر پیشین جهادی خواستار حل اختلافات داخلی در حکومت وحدت ملی شد. سفر وزیر تجارت پاکستان به افغانستان و تأثیر آن بالای روابط تجارتی میان دو کشور را نیز بررسی خواهیم کرد و در رویدادهای جهان از وضعیت رقتبار پناهنده‌های فلسطینی در کمپ یرموک خواهید شنید. با سلام دوباره، من امید مرزبان در این مجله خبری از رادیو آزادی با شما هستم. وزیر اعلی خیبر پختونخوا پاکستان در سفرش به کابل گفته که هر دو که افغانستان و پاکستان در فکر مبارزه جدی در برابر مشکلات موجود هستند. پرویز خدک امروز در نشست مشترک خبری با حاجی دین محمد عضو شورای عالی صلح افغانستان گفت که با آمدنش به کابل افکار وی نیز تغییر کرده و با صدر اعظم نواز شریف در مورد روابط با پاکستان صحبت خواهد کرد. نسیم شفق را از کابل در تماس تلفنی با خود داریم و جزئیات اظهارات آقای خدک را از وی می‌پرسیم. با عرض سلام شفق، جزئیات ای سخنان آقای خطک چی است؟ دقیقاً هدفش از اینکه افکارش تغییر کرده چی بود؟
خب من هم سلام تقدیم میکنم به شما و به شنونده های محترم رادیو آزادی. پرویز خطک وزیر اعلی ایالت خیبر پشتونخوا پاکستان میگه که در ملاقات با رئیس جمهور غنی در افکار وی 100% تغییر آمده است و بیشتر از پیش برای پیشرفت هر دو کشور امیدوار شده است. آقای خطک که روز چهارشنبه در کابل با حاجی دین محمد عضو شورای عالی صلح افغانستان در یک نشست خبری مشترک صحبت میکرد گفت که هر دو کشور به سوی حل مشکلات در حرکت میباشند. به گفته آقای خطک یگانه راه پیشرفت در افغانستان و پاکستان حل مشکلات موجود از راه مذاکرات بوده و وی در مورد تأمین امنیت و صلح در این کشور و ایالت خیبر پشتونخوا با نواز شریف صدر اعظم پاکستان نیز از نزدیک صحبت خواهد کرد. او میگوید
سیمونگا یو یو امن په صلح باندې راتلی شي، په خبرو باندې راتلی شي، په جنگ او په ټوپک باندې صلح نشي کېدی. موږ یو چې موږ خپل مسلې په خپل حل کوو، موږ ته چا ضرورت دی نه.
اوای همچنان تاکید کرد که بعد از این مهاجرین افغان در پاکستان به خصوص در ایالت خیبر پشتونخوا با برخورد نادرست مواجه نخواهند بود. وزیر اعلی ایالت خیبر پشتونخوای پاکستان گفت که روی ایجاد یک گروپ کاری نیز میان هیئت پاکستانی و مقامات افغان توافق شده و این گروپ کاری در بخش‌های مختلف تلاش برای حل مشکلات خواهد کرد. از سوی هم حاجی دین محمد عضو شورای عالی صلح افغانستان میگوید که با تعهداتی که از سوی پرویز خطک صورت گرفت آنان مطمئن شدند که مهاجرین افغان مقیم در پاکستان بعد از این با تهدید و مشکلات روبرو نخواهند بود. وی همچنان گفت که یگانه راه پیشرفت در افغانستان و پاکستان تأمین امنیت و همکاری نزدیک میان هر دو کشور میباشد. بله آقای مرزبان.
با تشکر. نسیم شفق خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش میداد در رابطه با سفر یکی از مقام های بلند رتبه پاکستانی به کابل. همچنان سفر وزیر تجارت پاکستان به افغانستان و تاثیر آن بالای روابط تجارتی میان دو کشور را هم تا لحظات بعد در گزارش مفصل بررسی خواهیم کرد. با رادیو آزادی باشید. رادیو آزادی.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 اف ام 100.5. محمد اسماعیل خان یکی از رهبران پیشین جهادی خواستار حل اختلافات داخلی در حکومت وحدت ملی شده است. آقای اسماعیل خان که عضو کابینه حکومت به رهبری حامد کرزی بود، حالا میگوید که حکومت وحدت ملی باید اختلافات داخلی خود را کنار بگذارد. در این باره گزارش داریم از سید سمیع عباس که تا لحظات بعد خواهید شنید. اما حالا گزارش در رابطه با اظهارات 4 نامزد وزیر در پارلمان افغانستان. این 4 نامزد وزیر برنامه های خود را به اعضای ولسی جرگه تشریح کردند و امیدوارند که از ولسی جرگه رأی اعتماد به دست بیاورند. فریبا واحدی گزارش می دهد.
با سلسله تشریح برنامه های کاری نامزد وزیران پیشنهادی حکومت به ولسی جرگه، روز چهارشنبه نامزد وزیران ترانسپورت، فواید عامه، امور زنان و معارف برنامه های کاریشان را تشریح کردند. اسدالله عنیف بلخی نامزد وزیر معارف میگوید که کیفیت تعلیم و تربیت قابل قناعت نبوده و در صورت پیروزی نصاب درسی را مورد بازنگری قرار خواهد داد.
مبارزه جدی با فساد اداری و پیگرد قانونی شکایات و توظیف افراد متخصص و متعهد در پست‌های مدیریتی، جستجوی راهکارها برای جلب کمک‌های بین‌المللی به منظور تقویه بودجه معارف،
تهیه استراتژی 5 ساله معارف، توجه به وضعیت معیشتی و بلند بردن موقف اجتماعی معلمین، ایجاد ظرفیت چاپ کتاب در مطبعه معارف و تلاش برای وصل نمودن مکاتب از طریق فایبر نوری بخش دیگر از برنامه‌های کاری آقای عنیف را تشکیل می‌داد. از سوی هم نامزد وزیر فواید عامه می‌گوید که در کوتاه مدت به مناطقی که سرک‌های آن در اثر سیلاب‌ها و از سوی مخالفین مصالح دولت تخریب شده است رسیدگی خواهد کرد. محمود بلیغ گفت اگر وی موفق به کسب رأی از ولسی جرگه شود، یکی از کارهای اساسی وی احیای خط آهن خواهد بود.
اصلاحات ساختاری و اداری و تطبیق قانون، توسعه سرک ها معطوف به بازدهی اقتصادی و انکشاف متوازن، ایجاد یک برنامه و سیستم مؤثر و دوامدار حفظ و مراقبت شبکه های ترانسپورتی زمینی، انکشاف خطوط آهن.
در میان 4 نامزد وزیر که روز چهارشنبه برنامه‌هایشان را برای نماینده‌های مردم در ولسی جرگه تشریح کردند، یکی هم دلبر نظری نامزد وزارت امور زنان بود. خانم نظری گفت در صورتی که به وزارت زنان راه یابد، توانمندی مدیریتی زنان را در این وزارت ارتقا می‌دهد و نقش زنان را در حکومتداری‌های محلی افزایش خواهد داد.
استخدام کادرهای زن در پست‌های کلیدی دولتی، ایجاد واحد جدید ریسرچ و تحقیق در تشکیل وزارت امور زنان، نقش زنان در حکومتداری محلی، افزایش حضور زنان در نهادهای امنیتی.
محمدالله بتاش نامزد وزارت ترانسپورت حین تشریح برنامه‌های کاریش گفت که در صورت موفقیت به ترانسپورت زمینی توجه لازم خواهد داشت. آقای بتاش گفت ایجاد ترمینال‌ها با استاندارد جهانی، رسیدگی به وضعیت ملی بس، تقویت اداری هواشناسی از برنامه‌های مهم کاری وی خواهد بود.
تجدید نظر بالای تمام مقررات، طرزالعمل‌ها و لوایح قدیمی که جوابگوی اوضاع اقتصادی و اجتماعی کنونی نمی‌باشد. تطبیق سیستم مدیریت الکترونیکی، ایجاد سیستم منظم پذیرش و رسیدگی به شکایات مردم.
قرار بود در نشست روز چهارشنبه ولسی جرگه عبدالباری جهانی نامزد وزارت اطلاعات و فرهنگ هم برنامه‌های کاریش را تشریح کند، اما اعضای این جرگه گفتند که اسناد ترک تابعیت وی تا هنوز تکمیل نشده است. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه گفت که شنبه هفته آینده در مورد ترک تابعیت آقای جهانی بحث خواهند کرد. ولسی جرگه افغانستان پیش از این گفته است که پس از تشریح برنامه‌های کاری نامزد وزیران پیشنهادی حکومت برای آنان صندوق رأی گذاشته خواهد شد.
رادیو آزادی پروسه تشریح برنامه‌های نامزد وزیران و پروسه دادن رأی اعتماد به این نامزد وزیران توسط ولسی جرگه را از نزدیک دنبال می‌کند و خبرهای تازه در این باره را به زودترین فرصت با شما هم در میان خواهد گذاشت. محمد اسماعیل خان یکی از رهبران پیشین جهادی خواستار حل اختلافات داخلی در حکومت وحدت ملی شده است. آقای اسماعیل خان از افزایش نفوذ شورشیان گروه دولت اسلامی که به داعش مسماند در افغانستان ابراز نگرانی کرده. سید سمی عباس جزئیات بیشتر.
در حالی که ایالات متحده آمریکا فعالیت گروه افراطی دولت اسلامی یا داعش را در افغانستان آنقدر قابل توجه نمی‌داند، اما وزیر سابق انرژی و آب افغانستان اسماعیل خان هشدار داده است که افغانستان ممکن است با جنگ علیه داعش روبرو شود. اسماعیل خان که در جنگ علیه متجاوزین شوروی سابق در دهه 80 قمندان مجاهدین بود، با خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته است حکومت افغانستان باید اختلافات داخلی خود را حل کند و حالات امنیتی را برای مقابله با گروه داعش بهتر بسازد. و همچنان افزود در نتیجه اختلافات داخلی در حکومت طرفداران داعش زیاد شده و روحیه دشمن تقویه شده است. اما سخنگوی وزارت دفاع آمریکا با خبرگزاری ریا نوست روسیه گفته است فعالیت‌های داعش در افغانستان آنقدر قابل نگرانی نیست، ولی او تصدیق نمود که یک تعدادی از طالبان به صفوف داعش می پیوندند. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا افزود ایالات متحده حالات را دقیق تحت نظر دارد که آیا داعش تأثیر قابل ملاحظه بر وضعیت در اینجا دارد یا خیر، ولی تا به این دم مقامات آمریکا پروسه فعالیت و جلب و جذب افراد را توسط داعش در افغانستان محدود می بینند. جنرال تجربه کار امرالله امان به این باور است که در تابستان آینده جنگ ها شدت خواهد گرفت، مخصوصا حالا که بیرقهای سفید با بیرقهای سیاه تبدیل میشن.
ما شاهد هستیم که بیرقهای سفید به سیاه تبدیل میشن و نام طالب به داعش تبدیل میشن. حتی فامیلای تعداد خارجی ها با یکی از ولایت ها می که بلکه چندین ولایت سرحدی همین اکنون جابجا شدن. و این لحاظ پیش بینی می تونه که بهترین حالت امنیتی در افغانستان خواهد با
پیشری خود داشته. رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی ماه گذشته قبل از سفر به واشنگتن قبول کرده بود که گروه افراطی مسلح دولت اسلامی داعش در حال گسترش نفوذ خود در افغانستان می باشد. او در یک کنفرانس خبری گفته بود خاصیت داعش این است که گروه های دیگر را در خود هضم می کند. رئیس جمهور غنی گفته بود که افراد گروه داعش از سوریه و عراق به افغانستان نیامدند، ولی بر افراد دیگر تأثیر گذاشتند. ماه گذشته حرکت اسلامی ازبکستان ویدیوی بریدن سر یک افغان را نشان داده و در عین حال وفاداری خود را با گروه داعش اعلان کرده بود. این گروه در ولایت شمالی افغانستان فعالیت دارد.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و با موقع.
روی امواج متوسط 1296 FM 100.5 رادیو آزادی را میشنوید. رادیو آزادی همچنان روی صفحه انترنت قابل دریافت است. آدرس صفحه انترنت ما هست azadiradio.com و azadiradio.org. شماری از کارشناسان افغان میگویند که میان نیروهای امنیتی افغان هماهنگی درست وجود ندارد و بخصوص میان آنها اطلاعات استخباراتی در هنگام ضرورت و سرعت تبادله نمی شود. اما پاسخ نهادهای امنیتی به این انتقاد چی است؟ در گزارش از جمشید حبیب زاده می شنویم.
یک تعداد از اعضای کمیسیون امور دفاعی ولسی جرگه ارگان‌های امنیتی افغانستان را به سهل‌انگاری و بی‌توجهی در شریک‌سازی معلومات استخباراتی متهم می‌کنند. آنان می‌گویند در این بخش میان ارگان‌های امنیتی افغان هماهنگی لازم وجود ندارد. خالد پشتون یک عضو کمیسیون امور دفاعی ولسی جرگه روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت قبلا تنظیم هماهنگی میان نیروهای افغان به دوش نیروهای بین‌المللی بود، اما با کاهش حضور آنها در این بخش مشکلات افزایش یافته است. آقای پشتون تاکید دارد که باید به این مسئله توجه جدی شود.
قبلا اکثر هماهنگی در این مورد را جامعه بین‌المللی می‌کرد. حالا که حضور نیروهای بین‌المللی در افغانستان کم شده، افغان‌ها به همان اندازه هماهنگی را در میان خود با وجود آورده نمی‌توانند و ما تاثیرات دلخراش آن را همه روزه می‌بینیم.
آقای پشتون میگوید که نیاز است تا یک هماهنگی قوی میان وزارت دفاع و داخله و همچنان ریاست عمومی امنیت ملی به میان آید. مسئله کم توجهی به شریک سازی معلومات استخباراتی میان ارگانهای امنیتی افغان پس از آن مطرح می شود که در تازه ترین مورد در حمله تهاجمی مخالفین مسلح بالای پوسته های اردو در ولسوالی جرب بدخشان ده ها سرباز افغان کشته شدند. تصاویر نشر شده در صفحات اجتماعی در این مورد نشان می دهد که مخالفین مسلح سرهای تعدادی از سرباز افغان را از تن جدا کرده که این کار با عکس العمل تند مقامات دولتی و مردم عام روبرو شده است. قبلا گفته شده بود که معلومات استخباراتی درباره چگونگی حمله بر ولسوالی دانگام ولایت کنر با ارگان‌های مربوطه شریک ساخته شده بود، اما به موقع به آن رسیدگی صورت نگرفت که در نتیجه آن چندین سرباز افغان کشته شدند. در این حال شماری از کارشناسان امنیتی افغان کوتاهی در شریک سازی معلومات استخباراتی و عدم رسیدگی عاجل به آن را از مشکلات جدی در میان سکتور امنیتی افغانستان می دانند. فقیر محمد فقیر وزیر داخلی ازبق افغانستان می گوید که بی‌توجهی به این مسئله روحیه سربازان افغان را تضعیف خواهد کرد.
در این زمان و وقت اینا به عمل آمده باشه و عمل صورت نگیره و یا غلطی در این مسائل روخ بده، این تاثیرات منفی را بالای همه پرسنل که زیر امی حکم یا امر عمل میکنه تاثیرات منفی میگذره.
جنرال عتیق الله امرخیل یکی از کارشناسان نظامی افغان نیز میگوید که باید در بخش شریک سازی معلومات استخباراتی میان سکتور امنیتی افغان اقدامات عملی و صادقانه انجام شود و برای هر یک از این چنین معلومات تدابیر جدی مد نظر گرفته شود. در این حال وزارت دفاع میگوید که در اکثر موارد میان سکتور امنیتی افغانستان هماهنگی وجود دارد. دولت وزیری معاون سخنگوی وزارت دفاع در این رابطه بر رادیو آزادی گفت
تمام پلانگذاری ها به صورت هماهنگ اجرا و تصمیم گرفته می شود و در دیگر بخش ها ما خصوصا با ریاست امنیتی ملی هماهنگی زیاد داریم. ما یکی دیگر را در رابطه با برخی مسائل اطلاع می دهیم. با وزارت داخله هم ما مشترکاً عملیات می کنیم و تصمیم مشترک می گیریم. در کل هماهنگی میان ما بهتر شده است.
پس از ختم پروسه انتقال مسئولیت‌های امنیتی از نیروهای خارجی به قوات‌های افغان، مقامات سکتور امنیتی افغانستان همواره اطمینان دادند که قادر به تامین امنیت کشور هستند. اما انتقادهای وجود دارند که در بعضی از موارد هنوز هم در میان ارگان‌های امنیتی افغان مشکلات جدی وجود دارد. گفته می‌شود که در کنار کمبود تجهیزات، ارگان‌های امنیتی افغانستان با چالش بزرگ چون ناهماهنگی در بخش شریک‌سازی معلومات استخباراتی و عدم اقدام به موقع به آن روبرو است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
این مجله خبری تا ساعت 7 ادامه خواهد داشت. تجار افغان همواره از مشکلات ترانسپورتی، گمرکی و تجارتی در پاکستان شکایت کردند. حالا وزیر تجارت پاکستان به کابل آمده تا به آنها اطمینان دهد که کشورش زمینه بهتر را برای تجار افغان فراهم خواهد ساخت. نسیم شفق گزارش می‌دهد.
در حالی که تجار افغان همواره از مشکلات تجارتی و ترانزیتی در پاکستان شکایت می کنند، مقامات پاکستانی می گویند تلاش دارند این مشکلات را حل کرده و روابط تجارتی و ترانزیتی خود را از طریق افغانستان با آسیای میانه گسترش دهند. خرم دستگیرخان وزیر تجارت پاکستان که در رأس یک هیئت به کابل آمده می گوید که کشورش با افغانستان روابط خوب تجارتی داشته و هر دو کشور می خواهند این روابط بیشتر از پیش توسعه یابد. آقای دستگیرخان روز چهارشنبه حین افتتاح نمایشگاه محصولات پاکستانی در کابل گفت که با زودی میان افغانستان، پاکستان و تاجکستان برنامه جدید تجارتی و ترانزیتی راه اندازی خواهد شد.
در روزهای آینده سهولت‌ها بیشتر خواهد شد. توافقنامه ترانزیتی میان پاکستان، افغانستان و تاجیکستان را نهایی می‌سازیم. افغانستان و پاکستان که همکاران خوب تجارتی هستند، در قدم اول فعالیت‌های تجارتی خود را به آسیای میانه و سپس به کشورهای جهان گسترش خواهند داد. ما می‌خواهیم تا از لحاظ اقتصادی با هم یک جا شویم. این کار تنها از راه تجارت نه، بلکه از طریق سرمایه‌گذاری، سیستم بانکی و پروژه‌های اساسی امکان پذیر است.
وزیر تجارت پاکستان میگوید که در رابطه با بهبود روابط تجارتی و ترانزیتی میان کابل و اسلام آباد با رئیس جمهور غنی، عبدالله عبدالله رئیس اجرایه و برخی مقامات دیگر افغان نیز دیدارهای را انجام خواهد داد. قبل از این مقامات افغان گفته اند که کابل، اسلام آباد و دوشنبه در نظر دارند تا قرارداد موسوم به آبتا را به پتا مبدل ساخته و داد و ستد تجارتی و روابط ترانزیتی میان هر سه کشور را گسترش دهند. خرم دستگیرخان وزیر تجارت پاکستان در حال به کابل سفر می کند که مقامات وزارت تجارت افغانستان و تاجران افغان پیش از این همواره شکایت کردند که پاکستان در راستای تعهدات خود در بخش تجارت و ترانزیت صادقانه عمل نکرده است. مزمل شینواری سرپرست وزارت تجارت افغانستان نیز به این مشکلات اشاره کرده ابراز امیدواری می کند که پاکستان برای تاجران افغان زمینه بهتر را فراهم سازد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 رادیو آزادی را میشنوید و حال هم سر میزنیم به کمپ پناهنده‌های فلسطینی یرموک. این کمپ در سوریه موقعیت دارد و شورشیان گروه دولت اسلامی به آن نفوذ کردند. حالا درگیری میان شورشیان دولت اسلامی و نیروهای دولتی سوریه وضعیت زندگی را برای پناهنده‌های فلسطینی که در این کمپ زندگی میکنند خیلی رقت‌بار ساخته است. آرش همایون بیشتر میگوید.
کمپ یرموک بزرگترین کمپ مهاجرین فلسطین در سوریه به شمار می آید و زمانی در آن حدود 160 هزار فلسطینی و سوریایی زندگی می کردند. دو هفته قبل زمانی که شورشیان گروه دولت اسلامی به این کمپ نفوذ کردند، حدود 18 هزار تن که 3500 تن آنها را اطفال تشکیل می داد در کمپ یرموک باقی مانده بودند که اکثریت آنها با سوء تغذی مواجهند. نفوذ شورشیان گروه دولت اسلامی به کمپ یرموک و برخوردهای بعدی آنها با جنگجویان فلسطینی و نیروهای مربوط به حکومت سوریه وضعیت بشری را در این کمپ وحشتناک‌تر ساخته است. حتی قبل از هجوم گروه دولت اسلامی بر کمپ یرموک هم باشندگان آن با قلت مواد غذایی مواجه بودند. محاصره این کمپ توسط نیروهای دولتی سوریه باعث آن شده بود تا مؤسسات خیریه نتوانند به طور منظم برای باشندگان آن مواد غذایی لازم را برسانند. در سال 2014 میلادی سازمان ملل متحد توانسته بود مواد غذایی لازم را که صرف برای 131 روز کفایت می کرد به این کمپ برساند. سلیم سلمک در کمپ یرموک تولد شده و در آنجا زندگی می کرد و اخیراً موفق شده است تا خودش را به سویدن برساند. از طریق سکایپ به رادیو آزادی گفت: آنچه که در کمپ یرموک می گذرد یک موضوع یا رویداد مشخص نیست. به گفته سلیم سلمه، این کمپ که در حومه جنوبی شهر دمشق قرار دارد، از مدت بیش از 2 سال به این سو توسط نیروهای حکومت سوریه نیز بمبارد می شود. سازمان عفو بین الملل در گزارشی که در ماه مارچ سال جاری نشر شد، مصیبت در کمپ یرموک را یک فاجعه در داخل فاجعه بزرگتر سوریه خوانده است. سلیم سلمه در صحبت با رادیو آزادی گفت: در کمپ یرموک مردم با گرسنگی مواجه بودند، اما اکنون در خانه هایشان نان برای خوردن ندارند. آنها آب را با مسالجات مخلوط نموده می نوشند و نیروهای حکومت سوریه هم بمب‌های بیرلی را بر آنها پرتاب می کند.
تعرض جنسی بالای 2 نوجوان ایرانی در عربستان سعودی عکس‌العمل‌های زیادی را در ایران برانگیخته است. این نوجوانان ایرانی به خاطر زیارت به عربستان سعودی رفته بودند. سید سمی عباس گزارش دارد به این شرح.
بعد از اذیت جنسی 2 نوجوان ایرانی در میدان هوایی جده هفته گذشته، موج خشم و احساس ضد عربی ایران را فرا گرفته است. درباره این حادثه جزئیات دقیق نشر نشده و مقامات ایرانی هم آن را آنقدر مهم جلوه نداده و میگویند که تجاوز جنسی صورت نگرفته است. هرچند واقعیت موضوع روشن نیست، این حادثه غضب مردم عام را در ایران برافروخته و احساس بدبینی علیه عرب‌ها را شعله‌ور ساخته است. رئیس جمهور ایران حسن روحانی دستور داد که در این مورد تحقیقات انجام شود و وزارت خارجه ایران سرپرست سفارت عربستان سعودی در ایران را برای شرح موضوع احضار کرد. ایران روز 13 اپریل پروازها را به عربستان سعودی برای حج عمره متوقف ساخت و همزمان با آن هزاران ایرانی در سرتاسر این کشور تظاهرات ضد سعودی را آغاز کردند. مظاهره کنندگان از عربستان سعودی می خواهند که افسران مسئول این عمل را اعدام کنند و از ایران می خواهند که سفارت عربستان سعودی را در خاک خود مسدود بسازد. هرچند غضب مردم ایران متوجه عربستان سعودی می باشد، اما این خشم دامن گسترده‌تر داشته و بعضاً تمام عرب‌ها را هدف قرار می‌دهد. این حادثه شعارهای کلیشه‌ای را که از قرن‌ها به این سو بر ضد عرب‌ها در ایران وجود داشت دوباره بلند کرده است. مانند عرب‌های سوسمارخور، حریص، غیر قابل اعتماد، عقب مانده و افراطی. ایرانی‌ها عموماً عرب‌ها را مردم بی‌فرهنگ و بدوی می‌خوانند که فرهنگ ایرانی را نابود کردند. اسکات لوکاس متخصص امور ایران در پوهنتون برمنگهم بریتانیا میگوید که این شعارها بیشتر توسط مردم عام ابراز می شود.
حالا رسیدیم به پایان نشرات امروز رادیو آزادی. فراموش نکنین که فردا ساعت 7 صبح باز هم چشم برای شما خواهیم بود روی همین امواج. حالا پس از ساعت 7 برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا را بشنوید. من امید مرزبان و همکارم طاهر روشان از شما اجازه می خواهیم. شبتان خوش، خوابتان راحت.